Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه و ساده. ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل ان له خپل همکار میر احمد صافی سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یو چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه پیلوو، په سر کې هم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله لرو. د دې خبري مجلې د سر موضوع دا ده چې ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطافچیان نیولې دي. د کندوز ولایت په چارداری ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګوب لپاره حقیقت مندرې حکومتي آیت خپلې پلټنې بشپړې کړې او کابل ته ستون شوی دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړی دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان پاړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطافچیان نیولې دي. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شو کې د عتیق الله په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې د کابل ښار په درېیم امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلي چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود، خو هدف ته تر رسېدو مخکې د ملي امنیت په لاس ورغلی دی. د ملي امنیت ریاست وایي څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطافونو کې ښکېل وو د هرات په شنډنډ ولسوالۍ کې نیول شوي. د ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویل چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. دا کندوز ولایت په چارداری ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګوب لپاره د حقیقت مندرې حکومتي پلاوی خپل پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادۍ رډیو ته ویل حکومتي عاید چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو، هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباري پکې ملکیان مړه او ژوبل کړي دي. ښاغلي نعمتي وویل
کوم هیات چې د ولسمشر له لوري د کندوز ته راغلی و، کوم ځای کې چې بمبار شوی و، دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل، د کورنیو سره، کوم کورنۍ چې ورته ضرر رسېږي وي، د دوی له اولیاو سره یې وکتل، خپل تحقیقات یې تکمیل کړه.
دا کندوز د والی ویاند ویل تر اوسه معلومه نه ده چې په چارداری کې بمباری افغان او کنړیوالو هوایي ځواکونو کړی. د افغانستان دفاع وزارت او د کندوز سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې په چارداره کې وروستۍ بمباری 14 ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د هندوستان د راتلونکي اګست په میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټسمن د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي چې د دې بند پر جوړولو به شاوخوا 2.6 میلیونه ډالره ولګېږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې په یوې میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي دي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 400,000 هکتاره کرنیزه ځمکه به هم خړوب. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندانی کېدو له امله شکایت کړی دی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپی سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسی جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي او بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندانی شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګیدلې تورونه جالی دی او هغه باید سمدستي خوشی شي. نهویش کلنه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل لاوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 9 نیټې تر سرمشریزې وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. دا چین ولسمشر له څلور هیوادونو د کتنې لپاره پرون افریقایي هیواد سینګال ته ورسید. شي جین پینګ به له سینګال نه جنوبي افریقا ته لاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشس څخه هم کتنه وکړي. چینایي مشر د سینګال له چارواکو سره د دوه اړخیزو پوځي او اقتصادي اړیکو پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 میلادي کال کې په افریقایي هیواد جیبوتي کې خپله پوځي هم پرانیسته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني له خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د خلامنی انټرنیټ پاڼې وبخی د ایران یو انټرنیټ پاڼې خبر ورکړی چې نوموړی پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداري د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای په لومړیو کې ویلي وو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو انتقال بند کړي. له هرمز تنګي څخه په ورځني ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل فصلو کې برخه انتقالیږي. د ایران مذهبي مشر خامنائي له امریکا سره د 2015 کال اتومي تړون په اړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ترې په تیره میاشت کې د وتلو اعلان وکړ خبرې کول خطا بللي او ویلي دي چې امریکا د باور وړ نه ده. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات اورئ. داخل شوې ده چې نن د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبره تایید کړې ده. پر دې موضوع په ریپورټ سروې راوړئ چې په داسې حال کې چې جنرال دوستم نن کابل ته ستنېږي، په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمال ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. دا به مو واورئ چې د اروزګان ترنکوټ ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې دولتي او شخصي موټرو له امله د ترافیکي پیښو کچه لوړه شوې ده. همدارنګه به د لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د ژوند رنګونه هم خپرېږي که وختو ځینې نور رپورټونه هم دروړو. داخل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبر تایید کړی دی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته ستنېږي چې له نږدې درې اونیو راپدې خوا د هغه پلویانو په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نور ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي. دوستم تیر کال له هغې راوروسته ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان له پخواني والي احمد ایشي سره په ناوړه چلند تورن شو. رضوان مراد د دې موضوع زیات تروري.
جمهور ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است که کابل
تشریف بیاره. دی وای تاکل شوی ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل تراشی. په هغه پوری تړلې ټولې موضوعګانې حقوقي دي چې د قانون پر وړاندې کې به تعقیب او څېړل کیږي. نغراس پروند جمهور ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبريالانو ته ویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پر ورځ کابل ته ستنېږي او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال په توګه به لسره خپل کار پیل کړي. د ښاغلي چخنسوري په خبره پر دوستم لګیدلي تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې څېړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په ستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مظاهرچیان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلي او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هېواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیه ته لاړ.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلاوطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. له کابل نه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د ښاغلي دوستم رستنېدو ته چمتووالی نیول شوی دی. اخوا په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د جنبش ګوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي توکو بیې لوړې کړې. بلخوا بیا د جنبش ګوند چارواکي په بلخ ولایت کې وایي تر هغې به د حیرتان لاره بندوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته نوي راغلی او که داسې نه شي دوی به نورې دولتي ادارو دروازې هم وتړي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدلو له امله په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څلور ورځو را په دې خوا د جنبش ګوند د پلویانو لخوا په بلخ ولایت کې د حیرتان تجارتي بندر لاره د منځنۍ آسیا څخه د وارداتي توکو پر مخ بنده شوې ده. آرش یونسی وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د سون توکو او خوراکي توکو پر بیې باندې منفي اغېز کړی او قیمتونه یې لس سلنه لوړ شوي دي. یونسی هم دا را زیاته کړه چې د لارې بندېدو او ورسره په بلخ ولایت کې د هوا ګرمۍ له منځنۍ آسیا څخه د افغان سوداګرو وارد کړل شوي خوراکي توکي په ګاډو کې ژوبل شوي او د تجارتي توکو سلګونه بار موټر لا هم په حیرتان بندر کې بند پاتې دي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی یې په اړه وایي
تاجر مزیان میبینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان به این افتر گرمه که خواست یاد خودش باید از دست بده به نماشه اینی زیانه بزرد فعلا به تاجرهای ورکنی ما رسانده و همچنان به تاجرهای مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شده.
پامد حال که ده مزار شریف حسیدون که هم شکایت که ویچه ده جنرال دوستم ده پلویان لخوا ده حیرتان بندر دلار مسدود که دو ده ولایت که اقتصادی ستونزې زیاتې کړې دي. دا وایي چې د سون توکو خاصتاً مایع ګاز او پټرول تیل به نسبت په خوا ته زیات شوي او یا د مسلې د خوراکي توکو پر نرخ هم منفي تاثیر کړی دی. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي یې په اړه وایي
ما مزیا سوم از مزار شریف محسوس شدن بندر حیرتان سبب شد که همی قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شد و دولت هم توجه نمیکنه که این مشکلات بین حزب و دولت بینشان حل کنه.
سلام، فتح سوم، باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده، مردم توانایی ازیره نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در رأس دولت هسته میخواهیم تقاضا میکنیم که هر چه عاجلتر اقدام جدی کنند.
حق بیا د جنرال دوستم پلویان او د جنبش حزب غړي وایي چې تر هغه به د حیرتان بندر لاره بنده وساتي تر څو چې د حکومت له لوري د معترضانو غوښتنې نوی منل شوي. په بلخ کې د جنبش ګوند مسؤول شمس الدین سادات ازوی راډیو ته وویل چې تر کله چې جنرال دوستم هیواد ته نوی راستون شوی او د حکومت له لوري نظام الدین قیصاري آزاد نشي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او نه یوازې د حیرتان ښارګوټي لاره بنده ساتي بلکې د نورو دولتي ادارو ورونه به هم وروتړي. ښاغلي سادات یې په اړه وویل
دوباره پایان بتیم
تا او زمان بندر حیرتان هم مسدود خواهد بود.
بله بله مسدود است بندر حیرتان. البته مامورین چرا مقطع کردن رایش نمیمانند به کار رفتن تا زمان اگزانس دوستون نبیره پیام نتا مردم آگاهی نتا این تظاهرات ما ادامه داره.
لدی سره سره په بلخ کې د ځایی حکومت چارواکي وایي چې هڅه کوي د ولایتي شورا په منځګړی توپ د حیرتان تجارتي بندر لاره د سوداګریزو کاروانونو پر مخ خلاص کړي. د بلخ والی ویان منی فرهاد ازی راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا په رهبرۍ د دولتي ادارو او په شورا کې د خلکو استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ شوی چې یادې مسلې ته د رسیدګۍ په برخه کې مسؤلیت لري. منیر فرهاد زیاته کړه
یک حیات توضیح شده بود متشکل باید شورا ولایتی و متظاهرچی ها دیده بازی داشتن و اونا را باید قناعت بتن که با بندر حیرتان دوباره برای ترافیک باز شده.
دویلو د چنه یوازې په بلخ کې بلکې په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جنبش کوند پلویانو د مرکزی حکومت له لوري د خپلو غوښتنو د پوره کېدو په خاطر د دولتي ادارو په فعالیت بندیز لګولی او په شمال لویدیځ کې هم د اقینې بندر د وارداتي توکو پر مخ تړلی دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم صالح محمد صالح ته غوښ شو ترې و بورو چې د نړۍ رسنې د افغانستان په اړه سوې.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړي. د افغانستان د بریا داستان د هغه ځوان رهبران د لیکنې په پیل کې یادونه سوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د رژیم تر رنګېدو وروسته هم افغانستان د ثبات څخه برخمن نه دی، خو له کمزور اقتصاد، ناوړه امنیتي وضعیت او پراخ اداري فساد سره سره ځینې مسایل سته چې خلکو ته هیله ورکوي. د خبرونې په حواله معاصر افغانستان د ښځو او نارینهو په ګډون د ځوانو رهبرانو یو نوی نسل تولید کړی چې د دغه هیواد د ښه راتلونکي پر لوري د انتقال لپاره مسؤلیت ته اوږه ورکوي. په لیکنه کې په بیلابیلو دولتي او خصوصي ادارو کې د ځوانو افغان رهبرانو یادونه سوي چې اکثره لوړې زده کړې لري او د افغانستان د پرمختګ لپاره نیو نظریات لري. د ډیپلوماټ په لیکنه دا په اصل کې ده چې د افغانستان د نفوس اکثریت ځوانان دي. د خبرونې په حواله د افغانستان د ټول نفوس 40% برخه هغه ځوانان دي چې تر 40 کلنۍ کم عمرونه لري. د هندو خبرونې په کندز ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تحقیقاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د کندز ولایتي چارواکي وایي د پنجشنبې د ورځې په دې حمله کې چې په چهاردرې ولسوالۍ کې سوې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. د دې پېښې د څېړلو لپاره کندز ولایت ته ورغلي حکومتي هیئت د شنبې په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. د هندو ورځپاڼې د یوه کلیوال حاجي شیرین خبرې راخیستې چې ویلی دي ټول وژل سوي کسان ښځې او ماشومان دي او په بمباری کې ځینې کورونه تخریب سوي هم دي. ورځپاڼې د کندز د والي د ویاند خبرې راخیستې چې ویلی دي یو حکومتي هیئت د دې بمباری د څېړلو لپاره چهاردرې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. په کندز کې د روان کال بله خونړۍ پیښه په دشتارچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه دوري یا حمل د دیارلسمې بمباری و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کاوه چې د افغان قواو په هغه حمله کې تر ډېره وسلوال طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د ثور پر 16مه په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښته.
د ناوې ولسوالۍ یو کال وشو چې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلې ده. دغلته خلک د ښې حکومتدارۍ غوښتنه کوي. د لشکرګاه په جنوب کې د پرتې دې ولسوالۍ ځایي خلک وایي حکومت دې دغلته د بیا رغونې پروژې پیل کړي، په کلو کې دې غځېدلې لارې پخې کړي او په سیمه کې دې حکومتداري پیاوړې کړي. زموږ همکار الی استایی دغه ولسوالۍ ته ورغلی دی، له هغه ځایه ریپورټ راکوي چې د یو جرناتور په غږ پیلېږي.
برېښنا نسته خو یو زوړ 14 هسپاور جنراتور چالانه دی او تر څنګ یې پر سپین دیوال په سره خط لیکل سوي دي خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نښې نښانې موجودې دي. د شنې ګنبدې په یوه لږ لوی جماعت کې خلک راټول سوي دي او د حکومت نه د ښې حکومتدارۍ او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوې یو کال پوره سو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده، خو د خسرآباد او سرخروز مهم سیمیه لا هم د جنگ لمړی کرشه دي او حکومتي موټر تر ګرم سیر ولسوالی ته نسی تیرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی د ناوي ولسوالۍ خلک راټول سوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداری غوښتنه کوي.
قومندانۍ کې اصلاحات ته ضرورت سته. ولسوال صاحب که تاسې هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ ستاسې په مقابل کې به هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالی یوه ولسوالی ده، هغه خلک تپورکا په قومونو کې چې هغه اچي چې هغه شخصي ګټې کوي هغه خلک الالیي هغه خلک وژني او د هغو څخه سو استفاده کوي.
ناوه د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري. خو کروندګرې وایي اوبه یې کمې دي او زراعت یې تاواني سوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لاره پخه جوړه سوې ده، خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کېږي، ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلینو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزانو از ما خپله ګیله ګټه د حکومت سره د خاینانو منابجتینو سر باید روپۍ پر وخت سره په دې اولس کاره والله که د خسرآباد مکتب جوړ شوی دي نو روپۍ بلاډې برکس به یې په دې مکمل کال کې په ګرد ناوه کې دا خو ستا تر امنیت لاندې د ښار زړه دی د ښار خوله ده په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي. ستا نن بودیجه نهسته، پرون موږ رئیس صاحب ته ورغلي وو د مرجع دروازې ماتې دي.
د ناوې نوي ولسوال ایوب عمر عمري د خلکو نه د ښې حکومتداري په ترویج کې مرسته وغوښتله. شاغلی عمر وویل که خلک د فساد او کاغذ پرانیو په مخنیوي کې پر وخت لوړ پوړو مسؤلینو ته خبر ورکړي او ځینو دولتي مسؤلینو او کارکوونکو ته رشوت ورنه کړي د ښې حکومتولۍ زمینه ژر او اسانه برابرېدلی سي.
ښه حکومتولۍ ستاسې په مټ راتللی سي، لکه څنګه چې مشرانو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله که د اوبو راتګ وي که د معارف وي که ټول سکتوري پروژې یا هر څه مشکلات چې دي په دې ټولو کې که ولس موږ سره ملا وتړي کومک وکړي ښه حکومتولي یا ښه حکومتداري راسره رایج کړي د هغې په رایج کې راسره مرسته وکړي په ډېرې اسانۍ سره موږ د ټولو ستونزو کې دي پیدا کولی شي.
د نوي خلک په داسې حال کې د خپل تازه ګمرل سوي ولسوال او امنیه قمندان د ښې حکومتداري غوښتنه کوي چې د هلمند اوو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او په پاتو نورو کې هم ډېرې سیمې د طالبانو تر لاس لاندې دي. که څه هم بهرنیو انجوګانو او افغان حکومت د ښې حکومتداري دپاره په میلیونونو ډالر ولګول خو د ډېرو ولسوالیو ادارې لا هم نه دي مکملې سوي او د خلکو کارونه پکې پر وخت نه خلاصېږي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. محمدلاستی د ازادي راډیو هلمند.
و مودل چې د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې چې د یو کال راهیسي حکومتي ځواکونه نیولې، خلک له حکومت نه د ښې حکومتداري او بیا رغونې د چارو غوښتنه کوي. یخوا د اروزګان د ترنکوټ ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې دولتي او شخصي موټرو له امله د ترافیکي پیښو کچه لوړه شوې ده. شریف الله شرافت رپورټ راکوي.
دا د ترنکوټ ښار له یوې خوا کوچنی او له بلې خوا د موټرو بیروبار خلک له ستونزو سره مخ کوي. د دغه ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګراف یې پورته کړي. دوی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلوونکي دي د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په منځ کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړي دي.
زموږ شتی د ملي اردو سه دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلي دي چې خلک یې بیا ژوینه کښلي دي، دا ګلدانونه وخادې په نړولي دي. تاته څخه مو غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم یې رحمتالله دی، د تیرې اوسیدونکی یم. په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو ځکه چې په ښار کې په عمومي ښار کې موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکله زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلی چې هغه کتن دغه نه چدی په کټ چیر سي نه دا وایي چې تاسو پنجره تیرېږي نه دا وایي چې تاسو کوچنان تیرېږي نه دا و فکر کې چې دا خو نشار دی وام ولې سړی زغلی سړی پر طبیعت لاړ څنګه دغه چې د دوه نه قدر کې و کی چې ناسکر پرار درې غزي پرار کول نه بنو درېږي او دغه غشتیا والا خلک او دغه غټ سلنګ سر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه را حل کی دغه مشکلاتونه نه پښار
ابر اورځ پر دغه ځای باندې یو انجلی پوواله خدای چې مغزه او ته دغه و جنیبلاری چاجه دلیل علاقه دی.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 615 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي، چې یو شمیر خپل ژوند د لاس ور کړی او یو شمیر نور د ژورو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د فارس خلیج څخه د تیرو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د جولای میاشت په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو پر ضد ګام واخلي نو تهران به له خلیج څخه د تیلو انتقال بند کړي. رضوان مراد پاړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د ایران د ولسمشر له دې څرګندونو ملاتړ کړی دی چې ویلي دي که د هیواد د تیلو صادرات یې بند شي نو تهران به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د خامنائي انټرنیټي پاڼې پرون وویل چې له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني خبرداری مهم دی او دا څرګندونې د ایران د نظام سیاست او تګلاره څرګندوي. ولسمشر حسن روحاني د روان جولای میاشت په لومړیو کې ویلو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د صادراتو مخته خنډونه پورته کړي او پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو تهران به پرې نږدي چې په خلیج کې له هرمز تنګي څخه تیل انتقال شي. هرمز تنګی له خلیج څخه آرام سمندر ته د تیلو د کشتیو او ټانکرونو د تیرېدو مهمه او ستراتیژیکه لار ده. له هرمز تنګی څخه په ورځني ډول د نړۍ د تیلو 40% کې برخه د کشتیو په واسطه انتقالیږي. که ایران هرمز تنګی وتړي نو نړۍ ته به د عراق، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي اماراتو د تیلو انتقال بند شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل دا به خطا وي که له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه چې واشنګټن ترې په تېره می میاشت کې ووت خبرې وشي. آیت الله علي خامنائي ویلي دي چې پر امریکا اعتماد نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې داسې اټومي بټۍ د جوړولو کار یې په خلاصېدو دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د زیاتو سنټرفیوزونو د لرلو ظرفیت لري.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکي رپورټونه وایي چې نن د